ستړي مشي وخت د غرمې 12 بجې تر 1 بجې پورې به خبري غړې وي او په دې کې زه نجیب عامر ستاسو کوربم بلا بلا ریپورتونه را سره دي اومده او مهم ریپورت مو مغه دی چې نن په زرګونو تعداد کې قبایلیان د اسلام آباد لوري ته روان شوي هلته به په ډیډ چوک کې دوی پرلت غځوي او د حکومت نه به غوښتنه کوي چې د فاټا اصلاحات ته زر عملي شي. دا او نور موضوعات په دې خپرونه کې اورېدی شی را سره پاتې شي. ورزو انیس اجمل ته د دې مهال خبر نه تي اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن د قبایلی سیمو مشران او ځینې سیاسي ګوندونه د فاټا اصلاحاتو لپاره په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کوي. په کوټه کې د وسلوالو په ډسو کې 500 تنه او شمالي وزیرستان کې 3 سرتیری وژل شوی دي او له برما څخه بنگلاديش ته تلونکي یو کښته په اوبو کې ډوب شوی چې پکې 12 تنه وژل شوی دي. د خبرونو تفصیل. نن د قبایلی سیمو یو شمیر ځوانان او مشران د ځینو سیاسي ګوندونو غړي د فاټا اصلاحاتو سر تر سره عملي کولو په مخه د احتجاجي ناستې لپاره د اسلام آباد په لور روان شوي دي. د خیبر ایجنسۍ نه د کمی اسمبلی غړي شاجی ګل آفریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د دې احتجاجي ناستې په ترڅ کې له حکومته د 2013 کال انتخاباتو کې په صوبایي اسمبلی کې قبایلو ته نمایندګي ورکولو، فاټا ته عدالتي نظام غصبولو او ان اف سي وارس کې 3% حق ترلاسه کول لپاره غوښتنه کوي. اغه زیاته کړه
مونږ د جمهوریت نه حرکت وکړو که مخکې پلار کې خلکو لاړ دي دا مونږ جاین کوي. مونږ یو لک تعداد خیلو خو دخل به انشاء الله 4-5 لکو ته راځي. پیپلز پارټي ده، پی ټی آی ده، جمعیت اسلامي ده، ای این پی ده، شرپاو پارټي ده. دا خبره خو اوس د ټولو شریکه خبره شوه. د سیاسي پارټو زموږ راتلونکي کله عمل دی مونږ به مشوره باندې بیا یو ځای په اسلام آباد کې ورکو انشاءالله.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د سرحدي او قبایلی چارو وزیر مملکت غالب خان وزیر د خلیپا ورس مشال لډیو ته ویلی وو حکومت شمن دی چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې خپل وادي له 500 نوالې تر 100 کلونو پورې موده کې عملي کړي. نن په کوټه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې 500 تنه وشل شوي او یو تن زخمي شوی دی. د کوټې پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق مخبریالانو ته ویلي په وشل شوو کې 3000 ګان دي او داسې څرګندېږي چې د برید هدف 1000 ګان وو. نوموړی زیاتوي وشل شوي کسان د شالدرې څخه 1000 ګنجي په لور سبزي منډې ته روان وو چې ورباندې ډزې وشوې. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. بلخوا امنیتي چارواکو مشال لډیو ته ویلي د شمالي وزیرستان په دوسلي تحصیل بیگا په امنیتی سواکونو برید شوی چې پکې 3 سرتیری وشل شوی او زخمیان شوی دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان مقبول داوړ د پیښې سیماواری منلې ده. التنن پډیرا اسماعیل خان کې یو امنیتی چارواکي مشال لډیو ته ویلي چې د کندهار په سپین بولدک ویش سیمه کې د افغان او پاکستانی طالبانو ترمنځ سنخته شوی چې پکې د پاکستانی طالبانو 500 کمانډانان وشل شوی دي. وسلوالو طالبانو هم د دې خبر پخلی کړی دی. د پاکستان احتساب یا نیب اداري چارواکو د پخانی وزیر اعظم نواز شریف زوم کیپټن محمد صفدر په اسلام آباد هوائي ډګر کې نیولې دي. د مشال لډیو خبريال وايي کیپټن صفدر لخپلې میرمنې مریم نواز سره یو ځای د لندن بیرته راتللو چې بیګا شاوخوا 2:30 بجې په ایرپورټ کې ونیول شو. د احتساب یا نیب عدالت 13 د ځینو پټو شتمنو د یوې اورېدنې پر مهال د نواز شریف د زوم او بچو د گرفتارۍ وارنټ جاري کړی و. نواز شریف او کورنۍ د پټو شتمنو تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو بلوچستان په ځینو سیمو کې له نن څخه د پولیو ضد 3 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د پاکستان سرکاري میډیا د صحت محکمې چارواکو په حواله ویلي د پولیو ضد دا مهم به په خیبر پختونخوا کې په لکی مروت، ډیره اسماعیل خان، کرک، ټانک، بنو او هنګو کې کیږي. د دې ترڅنګ په فاټا کې به په جنوبي وزیرستان او ایف آر سیمو کې ترسره کیږي. د صحت محکمې چارواکو په وینا په بلوچستان کې به د پولیو دا مهم په ژوب، لورلای او کویټې په ګډون په لسو ضلعو کې وي. چارواکي یا تبی د پولیو مهم پر مهال به د 1 میلیون څخه زیاتو ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي. د افغانستان امنیتی سواکونه وای په زابل ولایت کې له پرون راهیسې په پوځي عملیاتو کې 10 وسلوال وشل شوي دي. امنیتی سواکونه نن په یو اعلامیه کې ویل چې دا وسلوال په میزانی او شاجوی ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې وشل شوي او 6 نور زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د سواحلو پولو ساتونکو وایي له برما څخه بنگلاديش ته د تلونکو روهینجیا کډوالو یو کښته ډوبه شوی چې پکې لږ تر لږه 12 کسان مړ شوي دي او په لسکونه ورک دي. په بنگلاديش کې د پولا ساتونکو ځواک یو چارواکي عبدالجلیل نن ویلي له اوبو څخه د 1200 تنو مړي راوستې دي. نوموړي زیاته کړه په مړو کې لس ماشومان یو مشره ښځه او سړی شامل دي. چارواکو ویلي د بنگلاديش او برما په پولا په ناف دریاب کې په ډوبې شوي دي کښته کې شاوخوا په شام کې یوې قومندانې ویلي د کردانو او د شام عربي ځواکونو اتحادیه یا سیرین ډیموکراتیک فورسز په رکا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد عملیاتو اخري او نیته نستې شوې دي. روج دا فلات پرون ایف پی ته ویلي د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونه ایس ټی ایف د جګړو له دوو لومړیو کرښو څخه د داعش تر ولکې لاندې سلو اړخته روان دي. امریکا او ترکیه لا غرستو په ګډه د ویزو ورکولو کار محدود کړی چې د امریکا په کونسلګری کې او ترک کارکونکو د جاسوسۍ په تور انیول شو. دا کارکونکو په استنبول ښار کې نیول شوی دی. د اوږدې مودې راهیسې د دوو اتحادي هیوادونو ترمنځ د سفارتي تاوتریخوالي پرون لا غرستو پیل شو چې په انکارا کې د امریکا سفارتخانی ویل د کارکونکو تر نیول وروسته امریکا په ترکیه کې د مهاجرت پرته د ټولو ویزو ورکولو کار بند کړی دی. بلخوا ترکیه پرون ناوخته اعلان وکړ چې په امریکا کې په خپلو ډیپلوماټیکي ځایونو کې د کډوالۍ پرته ټولې ویزې بند او اخیری خبر دا چې د ایران عدلی تایید کړی چې 2015 کال د ایټمی تړون منسکړو په ډله کې غبرګ شهریت لرونکي تن ته لاغرستو د 15 کالونو قید سزا ورکړل شوی چې په جاسوسي تورن شوی دی. د عدلی وزارت ویاند غلام حسین محسنی پرون ویلي عبدالرسول اصفهانی په کسانو کې شامل دی چې د جاسوسۍ او بهر ملکیانو ته معلومات ورکول لپاره تورن و او دوه استخباراتي ادارو سره یې رابطې لرلې. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رفت انجم درته د کرن صوبې د سبانی موسم حال وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 65 روپے 75 پیسې خرڅل کیږي او په 65 روپے 80 پیسې خرڅيږي. یو پاوند په 73 روپے 50 پیسې او په 71 روپے. یو یورو په 74 روپے 50 پیسې او په 75 روپے. یو ریال په 83 روپے 50 پیسې خرڅل کیږي او په 83 روپے 10 پیسې خرڅيږي. یو درهم په 83 روپے 98 پیسې او په 91 روپے 3 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 55 پیسې او په 1 روپے 55 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.8 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او 3.6 ایرانی ریال نو په یو پاکستانی روپے خرڅيږي. او اوس ته موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور، کوئټه او بنو کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 سینټي ګریډ او کم نه کم 43 وي. په بنو کې زیات نه زیات 6 او کم نه کم 45 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 سینټي ګریډ او کم نه کم 9 وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سویش د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ډاٹ کام او د سمارټ فون د لارې کې تاسو د مشال رادیو اپلیکیشن ښکته کړئ. تاسو زموږ خبرونه پاکې رانی اوریدئ شئ. په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې نن په اسلام آباد کې د قبایلی مشرانو احتجاج کیږي.
مونگ نن اسلام آباد تا سراپا احتجاج دو جنسی و خلق روانیو. مونگ دا ایف سی آر دا زانلمانا قانون دا وجه طول قبائل پا احتجاج بانده مجبور شو.
افغان ولسمشر پاکستان تا زی لدی عمال پر اعتراضو نا هم شوی. دا امریکا لی اعتراض روستا دا چین و پاکستان تر ماند اقتصادی دهلیس پر سرنگتیای ورا پور لرو. و باوری چی پلوارگی که دا سلور کلن بیچلر آف ساینس یا بی ایس پروگرام پیلیگی.
نو اوس دا بی ایس سی دا انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈگری دو دا تھرو آؤٹ دی ورلڈ صرف پاکستان کے نہ بلکہ پورا دنیا کے دا ریکگنائز ڈگری دو بی ایس فور ایئر.
د جلال آباد مدنی فعالانو ته د انټرنیټي بریدونو د مخنیوي لارې چارې په یو ورکشاپ کې وښودل شوې.
دا ورکشاپ د سایبری بریدونو نه د خوندیتوب ورکشاپ او چې څنګه کولای شي د دوی ایمیلونه خوندي اوسي، خپل موبایلونه څنګه خوندي کولای شي او خپل آرشیفونه او مواد څنګه خوندي ساتلی شي.
د دې ترڅنګ نور مهم رپورټونه هم لرو. را سره اوسه چې وایوره. راځو د خبرونې لومړی رپورټ ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، نن د اسلام آباد په ډی سلور لارې کې یا ډی چوک کې زرګونه قبایلیان د ایف سی آر خلاف مظاهره کوي او حکومت به غواړي چې د فاټا اصلاحات تیز عملي کړي. نن سهار د قبایلي سیمو نه احتجاج کوونکي د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو په ملګرتیا اسلام آباد ته روان شوي دي. په دې اړه ریپورت لوي د میروستا. د قبایلی سیمو مشران په اسمبلی کې د دوی استازي او د غنو غوندونو سیاستوال نن د اسلام آباد په ډی چوک کې د احتجاج په توګه پرلت غزوي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د فاټا د اصلاحاتو د مالک کول لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي او خپل ژمنې دي پوره کړي. د بیلابیلو قبایلی سیمو همدارنګ د پیښور او خواو شاسیمو نه په زرګونو تعداد کې خلک د دوشنبه په سهار د اسلام آباد په لوري روان شول. د مشال رادیو خبريالان له اسلام آباد راپور راکوي چې دغه پر ڈی چوک کې د احتجاجي ناستې لپاره انتظامات نیول شوی او سټیج جوړ کړل شوی دی. تر دې غړې حکومت د احتجاج کوونکو د مخنیوي هڅه نه ده کړې. په قومي اسمبلی کې د خیبر جنسي د خلکو استاذ الهاج شاجی ګل وایي د دوی احتجاج سولې زده
اور ان شاء الله تعالی چې موږ دغه احتجاج به داسې احتجاج وي چې دا به یو پرامن احتجاج وي. دا د صرف خپل حق حاصلېدلو احتجاج دی. دا د حکومت خپل غلطي دی، حکومت خپل کمزوري ده چې موږ دغه سټیج ته ورسولو کني. موږ دوه کاله کوشش وکړو، موږ دا نه غوښتل چې موږ دا احتجاج وکړو، خو حکومت مجبور کړو چې خپل حق نه راکولو. هم دوی د کابینه منځوري ورکړې و، دوی د نېشنل اسمبلی او سېنات نه پاس کړو او دا ریفارمز په دغه سټیج کې سر کړو.
شاجی ګل وای له حکومت درې عمده غوښتنې دي. د 2013 کال په انتخاباتو کې د قبایلو ته ونډه ورکړل شي، د پیښور های کورټ دایره اختیار د قبایلی سیمو ته وغځول شي، او همدارنګه په ان اف سی ایوارډ کې د قبایلو ته 3% برخه ورکړل شي. د هیله مند دی چې لکونه خلک به د دوی سره په احتجاجي غونډه کې برخه واخلي.
تر دغه پورې چې اسف زرداری بم راځي ان شاء الله تعالی، عمران خان بم راځي، سراج الحق سے بم روان دي، شرپاو سے بم راځي، واسفندیار سے بم راځي. لکه څنګه مونږ د پخور انټرچینج نه می افتخار جوین کوي، د چرشاده انټرچینج نه یا ایمل یا اسفندیار خان کا صحت ټکو، او د مردان انټرچینج نه به حیدر هوتی مونږ جوین کوي ان شاء الله.
خود جمعیت علماء اسلام فی ګون او د پښتونخوا ملی او می ګون مشران په دې احتجاج کې برخه نه اخلي. دوی لا د پخوانه د فاټا په پښتونخوا صوبه د ورګډولو مخالفت کړي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې اکثره سیاسي ګوندونه د احتجاج لپاره اسلام آباد ته تګ غوره ګڼي او فکر کوي چې لدی لارې پر حکومت زیات فشار اچول کېدای شي. د مشال رادیو د اوریدونکو تاسو اورید چې په اسلام آباد کې نن زرګونه قبایلیان مظاهره کوي. دغه قبایلیان د خپلو مشرانو په بدرګه نن له پیښور او شاوخوا سیمو نه د اسلام آباد لوري ته روان شوي دي. د دوی سره په دې قافله کې د مشال رادیو خبریال محمد عمران هم شامل دی. د دوی سره خبرې کوو. محمد عمران، تاسو په لاره کې څه وینئ؟ څومره په تعداد کې به خلک اسلام آباد لوري ته روان وي، او د دوی څه وایي، د دوی مورال څنګه دی، د دوی سره څه ډول شعارونه ورکوي؟
نجیب چې د پیښور راځي سره روان شو، مانه د پیښور په موټروې باندې کوم ځای کې چې داخليږي موټرې شروع کیږي، نو هلته په سونو ګاډیو په موږ پارل خو دغه اندازو لګولو شاوخوا د 500 تر 600 پورې ګاډي د پیښور را روان شوي دي. هغه کې د مختلفو ګوندونو کم غړي دي، عوامي نېشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، او د قبایلو چې کومې لوکل یا مقامي چې کوم مشران دي، د هغوی ګاډي پکې را روانو. بیا ورو دغه قافله را روانه وه، تر 400 چې ورورسېدل نو 400 کې هغوی بیا ودرېدل، او 400 کې د عوامي نېشنل ګوند یو قافله د انتظار کوو چې په هغه کې هارون ګلور او ورسره د اسفندیار ولی خان چې کوم زوی دی عمل ولی خان، هغه په مشرۍ کې یو قافله الته هم ولاړه وه. الته هم د شاوخوا دغه سل یو نیم سل ګاډي ولاړو. د هغې وروسته بیا ورور اوس را روان دي صوابۍ ته، رانږدې دي، او په صوابۍ سره خوشا بیا مردان، چونکې انټرچینج راځي د مردان چې کومه لار په مردان کې هم ورته قافله ولاړه ده، او بیا صوابۍ خوشا اوس روانې ما دغه صوابۍ کې هم مونږ ولیدل چې قافلې ورته ولاړې دي. تاسو ته دغه خبر وکړه، مورال نو لار باندې چې څومره هم مونږ خلک واورېدل، نو هغوی موسیقي غږی، او په موسیقۍ کې بیا د پښتنو د پښتونولۍ هغه سندرې دي، او همدغه وایي دغه نارې وایي چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي، ځکه چې دغه احتجاج مقصد هم دغه په فاټا کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم کول دي. هغه درې مطالبې درې غوښتنې زموږ اوریدونکو ته به هم پتې، په ان اف سی کې برخه ده، په خیبر پښتونخوا کې 2013 په ټول ټاکنو کې برخه، او بیا فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل اول.
ډېره مننه محمد عمران، تاسو سره به وخت په وخت بیا هم اړیکه نیسو د ورځې په اوږدو کې اوریدونکو به تاسو نه معلومات اخلي چې د کاروان اوس چیرې رسیدلی. په جمرود کې د مشال لډیو خبریال فرهاد شینواري د ځینو هغو قبایلیانو سره خبرې کړې چې د احتجاج په ډول راوتلي او اسلام آباد ته روان دي. دوی وایي د اف سي آر قانون خاتمه د پولیټیکل ایجنډ د واکمنۍ د کمولو او د پاکستان د نورو سیمو د خلکو په شان د حقونو د ترلاسه کولو لپاره راوتلي دي. راځئ د دوی غږونه واورو.
تما خو بادشاہل نما پکم کو کی خلیم خو جی پدا بیمار زان باندې زرا وتل یم کو تک را سرا نو ډیر تنگ شو یم او تنگ شو چې کند دی دی اف سی آر نیم چې ابل ورز 400 دین په نه هبا جی روان شو نو ټول رڼا وا او چې په تختابګ باندې را ور دم نه داسې تیارې ته داخل شوم چې یو سوچ مې وکړ چې دا زلم په موږ باندې چا کړای چې ابل موي بجلی د مولو او فائدات نور خلکو سلای زدا غړم چې موږ هغه پاکستانیان شو لکه څنګه په لاور پک دی په خاور دی اسلام آباد کراو چی وغه حقوق غوړو چې نور پاکستانیان
اصرار احمد شنواری مونږ نن اسلام آباد ته سرا په احتجاج د جنسي خلک روان یو. مونږ د اف سی آر د ظالمانه قانون د وجه ټول قبایل په احتجاج باندې مجبور شو ولې چې قبایلی موجوده اف سی آر نظام کې بنیادی انساني حقوق نشته او نه نور داسې څه سہولیت شته چې هغه باندې دلته خلک یو قسم صحیح ژوند تیر کا. دلته یو داسې ظالمانه نظام دی چې عدلیه انتظام میا او مکننه دا یو کس په لاس کې دی ول پولیټیکل په خپل باندې او اډنس غوند جاری کړ چې دا قانون ما جوړ کړ. قانون هم دا جاری کړي بیا عدالت هم د سره دی او تنظیم هم د سره دی. آیا دا دنیا کې کوم ملک شته مونږ صرف دا غواړو په خیبر پختونخوا کې د قبایل نوم هم ولیکل شي قبایل په خیبر پختونخوا کې زم شي لکه څنګه سہولیات چې نور پاکستان ته حاصل دي چې دا عدالته مونږ قبایل ته هم حاصل شي.
مهمان اماج احمد شاه مونږ د نن احتجاج مطلب د اف سی آر پسې ډنګ راخستل دي. د ډیر وخت نه پسې مونږ په اف سی آر پسې ډنګ راخستل دي خو ته مجبورې له سوسا پر پات د خو مونږ ته پرې نه پرې کېدو چې د اف سی آر مونږ د ایجنسی نه وخت کني د جنازه مونږ ځلې وبسو.
حاجی شناواس وسر تخپل حق نه ملوي چې خپل حق پر روان یو بس مونږ دا غوړو چې چاري اف سی آر نه ختم شي په صبح کې د زم شو مونږ ته په صبح کې صبح یې سملی سټونه ملو شي.
دا د خیبر ایجنسی سو تنو چې په هغو کاروانونو کې شامل دي چې اسلام آباد ته د احتجاج لپاره روان دي. زموږ همکار هارون بچا هم په همدې موضوع یو رپورټ جوړ کړی دی او دا پوښتنه راپورته کړې ده چې آیا دا ډول ناستې یا احتجاجونه حکومت باندې فشار اچولی شي چې د فاټا اصلاحات د زر عملي کړي. د کارپوهانو نه یې پوښتنې کړې دي. په دې رپورټ کې تفصیل اوریدای شي.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو استازي او د هیواد ځینې سیاسي ګوندونه له حکومت غوښتنه کوي چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د حکومتي کمیټې وړاندیزونه ژر تر ژره عملي کړي. له دې وړاندیزونو څخه تر ټولو مهم یې دا دی چې قبایلي سیمې باید په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. د همدې وړاندیز عملي کولو لپاره د قبایلو سیاسي استازو د پارلمان دننه او د باندې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. په همدې ترڅ کې نن دوشنبه په اسلام آباد کې یو احتجاجي ناسته کیږي چې د هیواد ځینې سیاسي ګوندونه هم پکې د قبایلو د پارلماني استازو ترڅنګ درېږي. خو آیا دا احتجاجي غونډه به حکومت دې ته اړ کړي چې د فاټا اصلاحاتو چارې ګړندۍ کړي او د قبایلو له خوښي سره سم هغوی ته بشري، آئینی او سیاسي حقونه ورکړي؟ په پېښور کې خبریال او شنونکي شمیم شاهد وایي د پاکستان په حکومتي او پوځي اسټابلیشمنټ کې داسې خلک شته چې ګټې یې د فاټا له اوسني نظام سره تړلې دي او هغوی نه غواړي له خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کېدو د قبایلو هیلې پوره شي. هم په پېښور کې یو بل خبریال او شنونکي افتخار فردوس بیا وایي د پاکستان مرکزی حکومت چون په سیاسي توګه ډېر کمزور شوی ځکه نو د فاټا اصلاحاتو عملي کولو تمه ترې نشي کېدای.
بلال خو حکومت کې دننه په خپل دوره انتشار لوی دا ده چې ایم ایل ان او د اسټابلیشمنت څنګه مسری دی خو روان دي. د فاټا ریفورمز کول لپاره خو پولیټیکل چې اتورټی ډېر ضروری دی. احتجاج چې هغه حق ده خو د دې احتجاج جاری ساتل او د دین سره راوتل په دې ټایم کې ښکاری داسې نه چې لایق دي بس استه مثبت ته استراو
د فاټا اصلاحاتو په لړ کې حکومت دا ژمنه هم کړې چې په ان اف سی ایوارډ کې به چې د مرکز او صوبو ترمنځ د مالی وسایلو د ویش او نظام دی قبایلي سیمو ته هم یو اندازه پیسې ورکوي افتخار فردوس زیاتوي حکومت خپل دغه وعده نه ده پوره کړې او ځکه نو د قبایلو استازي مجبور شوي چې پر ضد یې احتجاج وکړي
بدې کې یو ډېر امپورټنت ایشو دا و چې کوم د ان اف سی ایوارډ والا مسله وا او کوم کې چې د فاټا لپاره پیسې مختص کړي هغه کې صرف د فدرال حکومت نه بلکې صوبایي حکومتونو هم چې سمرم دي دا هم چې لکه خپل رول و هغه مغانه ادا کړي وسو پوری دا احتجاج چې کوم و د دې یو مین وجه دا مو کله فاټا د 3% دغه سچ دغه ملاوي دا دغه لپاره دا ضروري و چې دا د نو تاریخ نه مخکې غیدا میټینګ چې دا راغوښتي و حکومت نه راغوښتي دا د فدرال حکومت ناکامي ده
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د سرحدي او قبایلی چارو وزیر مملکت غالب خان وزیر د خالی پروز مشال ریډیو ته ویل حکومت ژمن چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې کړي وعده ل پنځو نیولې تر لسو کلونو پورې موده کې عملي کړي نوموړي د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو لاستازو وغوښتل چې د فاټا اصلاحاتو پر موضوع له سیاست کولو لاس واخلي
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د شمالي وزیرستان په دوسل سیمه کې تیر شپه پر امنیتي سرتیرو وسلوالو ډزې کړې چې په پایله کې درې سرتیري وژل شوي او نور جوبل شوي دي د برید مسولیت طالبانو قبول کړي وایي د حکومت له سرتیري وژل دي لبنو نه پرې زموږ همکار عمر دراز وزیر راپور لري
شمالي وزیرستان تحصیل دوسل کې ناصرګنده وسلوالو لخوا برید په نتیجه کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او اووه نور جوبل شوي دي د سیمینا چارواکو مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړ او وی ویل چې دغه برید ناصرګنده وسلوالو لخوا تیر شپه نه وخت د وزیرستان په غرنی سیمه تحصیل دوسلی کې شوې دوی زیاته کړه چې امنیتي سرتیرو باندې هغه مهال ډزې وشوې کله چې د دوی گشتي پر ټی روانه وه او دوسلی په غرونو کې ور باندې ډزې پیل شوې چې درې سرتیري یې په موقع ووژل او اووه نور یې ټاپیان کړل دا دوی په وینا ژوبل شوی سرتیری سملاسی فوزی روختون تر سوالی او امنیتی سرتیرو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي مقبول داوړ چې ځان د تحریک طالبان پاکستان شمالي وزیرستان کمانډر بولی د برید ذمہواری په غاړه اخسته او د غبرید کې د لسو سرتیرو د وژنې داوای هم کړي خو امنیتی ځواکونه او انتظامی چارواکي وای په برید کې یوازې درې سرتیری وژلې شوی او وژو بل شوی دی کسا هم د عملیاتو پس شمالی وزیرستان میرانشاه میرعلی او خواوشا کې د دې نویت پیش نه دی شوی خو لري پروتوسیمو رزمک غړیوم د سلی شاوال او خواوشا کې د نوړاندې هم د نصرګنده وسلوالو لخوا د سیمه د جرګو مرکو مشران او امنیتی سرتیری پنخ شوی دی چې اکثر وختونو کې ذمہوري وسلوالو طالبانو په غاړه خسته عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
په بنو کې په میرانشاه کې دوسل کې مو پر امنیتی ځواکونو د برید پاړه ووریدل هلته په بلوچستان کې هم پر امنیتی ځواکونو باندې برید تر سره شوه دی او د دې برید په ترڅ کې 15 کسان وژل شوی دي دا په ولسی کسانو د غبرید شوی دي چې په دې کې 15 کسان وژل شوی او 3000 کمیونټي سره تعلق لري او په دغه برید کې یو کس جوبل شوی هم دي امنیتی چارواکي وایي د دې برید په تړاوي سوک نه دی ولې نه هم تر اوسه د دې برید ذمہواری چا قبول کړي په دې اړه زموږ همکار ایوب ترین په تیر خبرونه کې مونږ ته داسې معلومات راکړه
د دې پیښې تفصیلات دا دي چې نن سهار وختي تقریبا 9 بجې شاوخوا دغه پیښه د کوټ ښار په مرکز یعنی کاسی روډ کې هغه وخت پر رامنځته شوه کله چې پر یو موټر باندې د ناصرګندو کسان لخوا ډزې وشوې په دې موټر کې 15 کسان وژل شوي او یو ټپي شوی دی وژل شوو کې د درې کسان تړاو چې دی هغه د هزاره قبیلې سره دی د کوټ د پولیسو د مرستيال مشر عبدالرزاق چما خبريالان ته وی داغه په وینا چې دا کسان او زرګنجي ته روان وو چې د سبزیان راوړل او د په وینا چې دا سبریش لکه دا چې اضافي وجنې وی ځکه چې په دې کې په دا موټر کې هزارګان یا د هزار کبل خلک چې وو هغه سپارونو کېدای شي او دوی ول چې دا پېښه چې دا د پلټنې ورسته به اصل حقیقت ښکارا شي
بل خواته چې پولیس او سرحدي عسکر د پیش وزای ته رسیدلی دي او د مشکوک کسانو پلټنه هم پیل کړې ده. خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولې او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیش پړه په غاړه اخیستې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د ممکنه سفر خبرې ګرمې دي، د افغانستان مشرانو جرګې ځینو غړو ویلي ولسمشر اشرف غني باید د پاکستان په پلمو تیر نه وځي او پر دغه هیواد د نړیوال فشارونه تر پوښتنې لاندې نه راولي. دوی د یک شمې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په خبرو کې ویل کابل ته د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه تر سفر وروسته یو وار بیا د هیواد پر ختیځو ولایتونو د پاکستان د راکټونو ویشتل زیات شوي دي. د رئیس مسلم یار وای پر پاکستان دی لنډیوالو فشارونو کار واخیستل شي. تفصیل د خان محمد سیننا.
پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی احتمالي سفر د مشرانو جرګې د زینو غړو لغبرګون سره مخ شوه ده. د دغه جرګې یو شمیر غړو د یک شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل پاکستان اوس هڅه کوي چې ځان د نړیوال ټولنې له فشارونو ګوښه کړي، خو افغان حکومت ته پکار ده چې په دغه حساس وخت کې د هغه هیواد په سیاسي پلمو تیر نه وزي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وای په دې اړه له جمهور رئیس سره خبرې کړي او هغه ویلي چې د یو لړ زم مشورو وروسته به اسلام آباد ته سفر وکړي.
نو د هر مخینه په هر وخت استفاده کول د خصوصي سفارتمانو کار دی. موږ تاسو باندې احساساتي پیسې ونه کړو. پیغام بر مشرانو جوړې د ادرس نه ورته امدای شي کور مودان نړیوال ټولنه په دې کانې کړي چې پاکستان فشار راوړي، خپل فشار ته ادامه ورکړي او د دې نه دغه فشار نه په استفاده سره د ملت لپاره ګټه واخلي، د ملک سوله راولي.
پاکستان ته د ولسمشر د سفر په اړه خبرګونونه په داسې حال کې خودل کیږي چې د پاکستان لوی درستیز تیروني کابل ته راغلی او له افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړي او له ولسمشر یې غوښتي چې اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی ورسپانو ویلی چې افغان ولسمشر به له خپل کورنۍ سره پاکستان ته سفر وکړي. د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید بجواله سفر وروسته د افغانستان د کونړ او ننګرهار پر ولایتونو د پاکستان د راکټونو توغول پیل شوی دی. د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابا دغه راکټونو ته په اشاره پاکستان ته د افغان ولسمشر غنی سفر ګټور نه ګڼي.
پاکستان ته سفر کی زو په دې باندې یقین درما اغه لا سراوري چې زمنګ رئیس جمهور لري او ټول نړیوال ټولنه نړیوال او دنیاوال ټول د پاکستان دی کارګران سیاست ته چې د دروغ دی چې دې ته نورم لار خلاص کی او اغه چې اوس نړیوال پاکستان ته متوجه شوی دی به د نړیوال مخ ته ووري.
افغان ولسمشر د جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي ته په کتو سره ویلي چې توپ اوس د پاکستان په میدان کې دی او دا له پاکستان پورې اړه لري چې څنګه ځنې کار اخلي. بلخوا د ناټو عمومي منشي او د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره یو موقع ده چې د افغانستان پر وړاندې د تروریستانو له ملاتړ لاس واخلي.
د خان محمد سین رپورت موریده. اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې مهم رپورتونه را سره دي چې یو هم پکې په خیبر پختونخوا کې په قبایلی سیمو کې د بیچلر اف ساينس یا د بی ایس ډیگری د پروګرامونو پیلول دي. دا په لومړي ځل په لوړګي کې پیلېږي او د سیمې د کونکو مشال رادیو ته ویل چې دوی په دې کار باندې ډیر زیات خوشاله دي. دا نو رپورتونه په دې خبرونه کې اوریده شي او کده نن ورځې اونیزي خبرونه اوریدل غواړي نو نن به یو مهم خبرونه روغتیا او درملنه هم وی چې ډاکټر صاحب بستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دوی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تاسو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی راغو په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره زایا کولو.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د سټوډیو د ګړې ستن خای چې په پیښور کې پوره 12:30 بجې شوې دي. یعنی ساجمال سټوډیو ته راغلی تاسو ته د دې محل خبرونه وړاندې کوي.
نن د کابل سیمو یو شمېر ځوانانو مشرانو د ځینو سیاسي ګوندونو غړي د فټ اصلاحاتو زر تر سره عملي کېدو په مخه د احتجاجي ناستې لپاره د اسلام آباد په لور روان شوي دي. د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړي شاجي ګل افریدي ویلي دي چې دوی به د احتجاجي ناستې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کوي چې د 2013 کال انتخاباتو کې د قبایلو ته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړل شي، عدالتي نظام د فاټا ته وغځول شي او په ان اف سي اوارډز کې د قبایلو ته 3% برخه ورکړل شي. نن په کوټه کې د وسلوالو په ډزو کې 15 وژل شوي او یو تن زخمي شوی دی. د کوټه پولیسو مرستیال مشر ویلي دي چې په وژل شوو کې 3000 غانم شامل دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. هلته امنیتي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي د شمالي وزیرستان په دوسری تحصیل کې بیګا په امنیتي ځواکونو برید شوی چې پکې 3 سرتیري وژل شوي او زخمیان شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان یو کمانډان مقبول داوړ د پیښې ذمہواري منلې ده. د پاکستان احتسابي نائب اداري چارواکو د پخاني وزیر اعظم نواز شریف تسوم کیپټن محمد صفدر په اسلام آباد هوائي ډګر کې نیولې ده. د مشال ریډیو خبريال وايي کیپټن صفدر خپلې میرمنې مریم نواز سره یو ځای د لندن بیرته راتللو چې بیګا شاوخوا 2:30 بجې په ایرپورټ ونیول شو. د خیبر پختونخوا فاټا او بلوچستان په ځینو سیمو کې لنن څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د صحت محکمې چارواکي وایي د پولیو مهم پر مهال به د 1 میلیون څخه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. په شام کې یوې قومندانې ویلي د کردانو د شام عربي ځواکونو اتحادیه پر اکا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد عملیاتو اخري اونۍ نیستې شوې ده. روج تفیلات پرون اف پی ته ویل د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونه اس ټی اف د جګړو دوه لومړي او کرخو څخه د دایښ تر ولکې لاندې سلو اړخته روان دي. او د سواحل او پولو ساتونکو وایي لبرما څخه بنگلاديش ته د تلونکو روهنجیا کډوالو یو کشته ډوبه شوی چې پکې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي او پلسکونه ورکتي.
انیس اجمل وا چې د خبرنو لنډیز درته وړاندې کوو. اوس کورنۍ ورسپانو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته زمونږ د خبریال سراج ظهیر نورو چینل پاکستانی ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن مشرق ورسپان خپل اداري کلی کې د پاکستان د دننی سیاسي صورتحال او په مشرقي او مغربي پولو باندې د هندوستان او افغانستان د رویو په شالید کې چې د امریکا لخوا کوم خبرونه راغلي دي، دغه بیانونو په رڼا کې د پاکستان امریکا تعلقاتو باندې د بیا نظر تیرولو ضرورت دی. اداري وړاندې لیکي دا سلسله د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د جنوبي ایشیا لړکی د امریکایي پالیسۍ د اعلان په وخت شروع شوه چې پکې ټرمپ پاکستان ته سخت دړکه ورکړې وه. اداري زیاتوي سهم امریکا بیا بیا له پاکستانه غوښتنه کوي چې د وسلوالو پر ضد بیل توپیره کاروایی وکړي، خو پاکستان وایي چې دوی د هیڅ یو وسلوالې ډلې سرپرستی نه کوي او د وسلوالو پر ضد بیل توپیره کاروایی کوي. اداري اخیری کلی کې د پاکستان او امریکا تعلقات ډیر پخوانی دي او د یو آزاد ملک په حیث پاکستان له چین سره هم او له روس سره هم د خپل منځي ګټو لپاره خپل تعلقات قائم ساتلی شي او د آزاد خارجه پالیسۍ هیڅ کله دا مطلب نه لري چې امریکا سره دوی جنگ کوي. نو پکار چې پاکستان د وسلوالو پر ضد د کاروایي سره سره د خپلواکۍ او برابرۍ په کچه لټول ملکونو سره خپل تعلقات وساتي. بلبل د پاکستان اکثره مقامي ورسپانو خپل اداري په زیاتیدونکو ترافیکي پیښو باندې لیکلي چې پکې جنگ ورسپانو خپل اداري کې وایي په پاکستان کې ترافیکي پیښې دومره سیوا شوي چې پکې یو شمېر خلک مړه شول، خو د هغې باوجود هم د دې د مخنیوي لپاره حکومت څه اقدامات نه دي کړي او نه یې څه کړنلاره جوړه کړې. د اداري په وینا د خالی پورس د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د ویګن او بس سره په ټکر کې 15 کسان مړه شوي. د غرنګ د شماریاتو د ادارې په وینا تیر کال په پاکستان کې په ټرافیکي پیښو کې له 3.5 زرو نه زیات خلک وژل شوي. اداري اخري کلی کې په پاکستان کې اکثره پیښې د زیات رش او د ګڼي ګوڼې د وجې رامنځته کیږي، نو که حکومت لږ شان توجه ټرافیکي نظام ته ورکړه او په سړکونو د ټرافیک د قانون هم خیال وساتل شو نو په دې پیښو کې کمی راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوسم نړیوالې رسنۍ د فرانسې خبری اژانس لیکي د فلپاین چارواکو ویلي په امریکا کې د بریدونو پلان جوړولو لپاره تورن ریسل سالک به له قانوني کاروایۍ سره مخ شي او امریکا هم د دې تن هغه هیواد ته د لیږدولو غوښتنه کړې ده. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د شام او ترکیې په پوله په کوبانی ښارګوټي کې یو نوی پوهنتون پرانستل کی. دا په داسې حال کې ده چې په کوبانی کې داعش وسلوال له ماتې سره مخ شوي دي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته ما همکارا نسا جمال دراوروي.
اف پی لیکي په فلپاین کې د دلی وزیر ویلي دا هیواد تن چې په نیویارک میټرو ټایمز سلور لاره کې د بریدونو تنظیمولو لپاره تورن دی له قانوني چارو سره به مخ شي. د رسل سالک امریکا ته د سپارلو هڅې روانې دي. اژانس لیکي رسل سالک او دوه نور کسان په دې تورن دي چې له تیر کال په روژه کې د داعش لخوا د بریدونو په پلان کې شامل وو. د امریکا دلی وزارت ویلي سالک په تیر اپریل میاشت کې په فلپاین کې نیول شوی و. واشنگټن د قانوني کارروایۍ لپاره هیواد ته د لیږدولو غوښتنه هم کړې ده. امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ ویلي د نیویارک میټرو ټایمز سکوئر او د موسیقي ځینې ځایونه د بریدونو لپاره هدف ګرځول شوي وو، خو د استخباراتي ادارې اف بی آی یو کارکوونکي دغه پلان ناکامه کړ. د اف بی آی کارکوونکي له سالک او دغه ملګرو سره د رابطې په وخت ځان د داعش پلوي یاد کړی وو. د سالک دا ملګري 19 کلن کینیډایي ابراهیم البهن ساوي او 19 کلن پاکستانی نژاد امریکایي طلحه هارون نومیږي. په ابراهیم تور دی چې چوونکي مواد یې اغستی وو. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د شام او ترکیې په پوله په کوبانی ښارګوټي کې د داعش وسلوالو وتلو او ماتې رستو دغلته یو نوی پوهنتون پرانستل کیږي. مقاله لیکي په دې پوهنتون کې باد حسن په نامه یو تن د کورد ژبې او ادب استاد وي. دا اژانس په خبره د پوهنتون په خپل سر خپلواک اعلان شوو کورد سیمو کې لومړنی دی او په ټول شام کې بیا د کورد ژبې زده کولو لپاره هم لومړی یونیورسټي ده. اژانس لیکي د حسن د کورنۍ لس خړی وشل شوي دي او نوموړي ویلي د کورنۍ او په شام کې د حکومت د کمې پاملرنې له وجې متاثره شوي د تر ټولو لوی اقلیت د خلکو راتلونکي خنخ کاری. د کورد سیمې خپلواکۍ لپاره د شوې ټول پښتنې رستو له پولیس سره نږدې د عراق کردان د بغداد او ګاونډیو هیوادونو له سخت رد عمل سره مخ شوي دي. د عراق کورد سیمې په شوې ټول پښتنې دا هیواد حکومت ایران او ترکیې نیوکې کړي دي او ویلي دي چې دا به په کورد اقلیت کې د بیلتون غوښتونکو غرزنګونه رامنځته کړي. په عین حال کې د شام کردان د هغې خودمختاری د رسمیت لپاره د خپلو اهدافو ترلاسه کولو په لور پرمختګ کوي چې د شام کورنۍ جګړې پر مهال یې نیولې وه. اژانس لیکي کردان له روسیې سره ښې اړیکې لري او ترکیه په دوامداره توګه په خپله پوله د میشتو کردانو مخالفت کوي، خو کرد خلک پر اعتماد دي چې ترکیه ته ځواب ویلی شي. د شام په شمال کې د کردانو لخوا د اعلان شوي سیمې د انتظامی مشري کردش ډیموکراتیک یونین ګوند کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغان حکومت د پاکستان هغه وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې په ترس کې د څلور اړخیزه مذاکراتو میکانیزم بیا پیلیږي. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه تیر مازیګر مشال رادیو ته وویل په دې لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د ځنډولو غونډو لړۍ لومړۍ ناسته به په نږدې راتلونکي کې په عمان کې ترسره شي. له کابله یوسف خان ځدران راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي افغانستان په لوړه کچه په هغې غونډه کې ګډون کوي چې د دغه هیواد د سولې په تړاو په عمان کې جوړیږي. د دغه شورا د دفتر ویان قادر شاه د یکشنبې په ورځ وویل حکومت د پاکستان هغو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې هغه هیواد د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیلېدو په اړه درلودې. قادر شاه وایي دا غونډه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جوړیږي چې چین او امریکا پکې د څارنې رول لري.
پاکستان هغو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی دی چې د هغې په ترڅ کې باید څلور اړخیزو د مذاکراتو میکانیزم دوباره پیل کړي. دا ناسته به په نږدې راتلونکي کې په عمان کې دایره شي چې په دې کې به د افغانستان، پاکستان لوري او همدارنګه امریکا او چین به نظارتي رول په دې کې ادا کوي.
نوموړی وایي په دې غونډه کې به اهداف تعینېږي، تعین شویو اهدافو ته د رسېدو لارې چارې لټول کېږي او همدارنګه د همکاریو د ګډ میکانیزم په رامنځته کېدو هم خبرې کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دا غونډه د رواني اکتوبر میاشتې په 14 نیټه د عمان په مرکز مسقط کې جوړیږي. که څه هم د ملي امنیت شورا دفتر دا غونډه د څلور اړخیزه غونډو لړۍ بیا پیل بولي، خو خواجه آصف ویلي په غونډه کې افغانستان، طالبان، پاکستان او امریکا ګډون کوي. د افغانستان پاکستان متحده ایالاتونو او چین څلور اړخیزه همغږي ډلې له دې وړاندې د افغانستان ستونزو د حل په خاطر 15 غونډې کړې، خو د دې غونډو لړۍ هغه وخت د افغان حکومت لخوا ودرول شو چې پاکستان په عملي نه اقداماتو تورن شو. شاوخوا یو کال وړاندې افغان حکومت ویل د دې غونډو دوام د وخت ضایع کول دي او پاکستان ته ښیي چې په پخوانیو ژمنو وفا وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
رویټرز خبری آژانس افغانستان ته د امریکایي جنگي چورلکو د مرستې په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي یو شمیر افغان او امریکایي لوړپوړو پوځي چارواکو د دې مرستې ستاینه کړې ده او ګڼي چې له دې سره به د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا لا زیاته شي. آژانس لیکي امریکا په پام کې لري چې تر 2023 کال پورې افغانستان ته 1,950 بلیک هاک چورلکې وسپاري چې له دغې جملې نه 850 پکې هغه دي چې ورکې اضافي توغندي او مشین ګڼې هم لګېدلې دي. نور حال ده مجید بابرنا.
رویټر خبری اجانس په خپل یو مقاله کې د امریکا لخوا افغانستان ته د جنگي هلیکاپټر ورکول موضوع راخستې ده. ولیکي چې یو شمیر افغان او امریکایي لوړپوړو پوځي مشرانو افغان هوایي ځواکونو ته د دې هلیکاپټرو د ورکولو هرکلی کړی دی او زیاتوي چې د دې له وجې به دغه هیواد هوایي ځواک صلاحیتونه نور هم ښه شي. د اجانس په خبره دی نوو یو ایچ پیتو بلیک هاک هلیکاپټرو باندې کار د سمودی نروان وو، خو په اگست میاشت کې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا چې کله نور تجاویز منظور کړل شو نو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو لخوا دا د روزنې د هڅو یو لویه برخه جوړه شوه. اجانس د افغان هوایي ځواکونو لپاره د امریکایي پوځي سلاکار لیفټیننټ کرنل ټرنټ الکساندر په حواله لیکي چې دا هلیکاپټر ورکول د جدیدیت د پروژې برخه ده چې له وجې به افغان هوایي ځواکونه دغه هیواد کې د خپل هوایي طاقت مظاهره کولای شي. خو زیاتوي چې بلیک هاک هلیکاپټرو باندې به مکمل تکیه آسان عمل نه وي، بلکې دا یو مشکل کار دی. اجانس لیکي چې د تیر خالی پورس په کندهار کې په یو رسمي دستور کې افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا لخوا لومړی بلیک هاک هلیکاپټر قبول کړو او په دغه موقع په خپل وینا کې وویل چې دا یو تاریخي ورځ ده او د دې له وجې به افغان هوایي ځواکونه د امنیتي ضرورتونو پوره کولو جوګه شي. اجانس لیکي چې دا مهال د افغان هوایی ځواکونو په استعمال کې روسی ساخته MI-11 هلیکاپټرې د دغه ځواک د ملاتیر دی او چلوونکي او جوړونکي عمله ورسره هم په پېښورانه توګه ډیره مخته ده. او په دې نږدو کې د روس او امریکا ترمنځ د خراب شوو اړیکو له وجې امریکا لپاره دا ممکنه نه وه چې د روسی هلیکاپټرو ځای په نوو هلیکاپټرو او پرزو پوره کړي. د اجانس په خبره امریکا پلان لري چې تر 2023 کال پورې افغان هوایي ځواکونو ته 1,150 بلیک هاک هلیکاپټرې حواله کړي چې پکې 250 هغه دي چې پکې اضافي راکټې او مشین ګنې لګېدلې دي چې له وجې به د وسلوالو پر ضد افغان ځواکونو سره هوایي مرستې آسان شي. اجانس د سلاکار الیگزینډر ټرنټ په حواله لیکي چې د بلیک هاک هلیکاپټرو پایلټانو لپاره 15 تر 16 میاشتو پورې د روزنې لپاره پکار وي. د اجانس په خبره دغه یو بلیک هاک هلیکاپټر د 2 ملیون ډالرو په مالی لګښت جوړیږي. بلخوا د افغان طالبان ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه خپور شوي ردي عمل کې خبرداری ورکړی دی چې د جګړې په حالت کې به دا هلیکاپټرې هیڅ بدلون رانولي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555. پاکستان او چین د امریکا د دفاع وزیر له لوري د چین د یوې کړۍ یوې لارې په اړه کړو څرګندونو ته غبرګون ویلی دی. جیمز میتس د چین پاکستان اقتصادي راهداري ته په اشاره سره ویلی چې یوه کړۍ یوه لاره تر لانجمنې سیمې تیریږي. د پاکستان تر انتظام لاندې گلګت بلتستان هغه سیمه ده چې د راهداري د پروژو برخه ده چې هند یې لانجمنه ګڼي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر پروژو ورلمخې کار پیل شوی او دواړه هیوادونه وایي چې له وخت تیرېدو سره به پروژې نورې هم پراخوي، خو پوښتنه دا ده چې د امریکا د دریځ تر راتلو وروسته به اسلام آباد او چین له پلان سره سم د راهداري پروژې پراخې کړل شي او کنه. عبدالحی کاکړ په ریپورت لري.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د یوې کړي یو سړک پاړه د خبره د اکتوبر پر درېمه نیټه په واشنگټن کې د کانګرس فوجي خدمتونو کمیټې ته وکړه. د کمیټې یو غړي ګیری پیټرز له هغه وپوښتل چې د چین د یوې کړي یو سړک اقتصادي نوښت به د افغانستان پر حالاتو څه اغیز وکړي او کنه. د دې په جواب کې جیمز میټس د چین پاکستان اقتصادي راهداري ته په اشاره سره وویل چې یو کړي یو سړک تر لانجمنه سیمه تیریږي.
Regarding one belt one road I think in a globalized world
the UE kadai UE lar projo pad bo am che fikr kaum pa alam giriyat ya pa usani tadali nadai ki deri kadai aw deri lari ya sadakun di aw he chyo hewad bayat janta padis targawun guri che de UE kadai UE lar jodawlo hukm nawarkdi lade sara sara de UE kadai UE lar de projo sadak la lanjmani simitiregi aw zma pan da khpala de yow dawl hukm ya amr ya de mashray paida kawlo nazuk halat hi
establish that sort of a dictate.
پاکستان او چین دواړه د جیمز میټس څرګندونی رد کړي. بیجینګ او اسلام آباد د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر یو شمیر پروژو کار کوي. دا راهداري د هند او پاکستان ترمنز لانجمنی سیمې ګلګت بلدستان څخه تیریږي او هم په دې اساس نوې ډیلی د راهداري تړون رد کړی وو. خو د دې سربېره هم له 1300 کلونو راسي یو شمیر پروژې بشپړې شوي او پر جنو لا همکار روان دی. چین او پاکستان وایي چې له وخت تیرېدو سره به د راهداري اقتصادي حجم زیاتوي، خو پوښتنه دا ده چې د امریکا د دریستو راتلو وروسته به دواړه هیوادونه د راهداري پروژې آیا د نور پراخولو جوګه سي او کنه. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبریال اکرام هوتی فکر کوي چې راهداري له خنډونو سره مخامخ کېدلای سي.
زما دا خیال دی تر څو پورې هند، امریکا او پاکستان او چین په یو ځای ناست نه دي، په دې باندې د دې بس چل کېږي. دا تنازع چې دا به په څه جوړ حل کېږي، تر هغه پورې ټک ټک کار خو په دې روان وي. خو څه ته چې فنکشن پیدل وایي هغه سټیج ته رسېدل ولې چې دی کې 2025 پورې به دا فنکشن کېږي. نو هغه سټیج پورې رسېدو لارو کې خرنډونه شته. یو خرنډ دا دی دا تنازع دا، بل خرن دا دی کې تر هغه غری روان را او هغه تنازع که حل نشي نو تر هغه غری په سیمه شي نو دا دوه خرنونه وي.
خو د چین پاکستان اقتصادي راهداري پړه د پاکستان د پارلمان د کمیټې د واکمن مسلم لیگ نون غړي رانا افضل خان بیا ټینګار کوي چې د امریکا د رسبه د راهداري پر راتلونکو هیڅ اغیز و نه کړی.
چاینا پاکستان اکنامیک کوریدور بالکل نه رکے گا.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري کار به بالکل پر ځای و نه دريږي، بلکې دا بل پلان سره سم مکمليږي. په څو میاشتو کې د نن به تاسو ووینئ چې زموږ د سامان وړونکو ټرکونو قافلو تګ راتګ به پیل شي. هسه خو پروسه کال هم د 200 لاروي او قافله په ازمایشي بنیادونو تللې و، خو اوس د ټکسلا او ډیر اسماعیل خان ترمنځ یو لنډ لار جوړیږي چې ډېر به مکمل شي. نو بیا و پر دې سړک د پاکستان، چین او نړۍ ترمنځ په تیزی سره تګ راتګ پیل شي.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري دغه تړون په 2013 کال کې سوی و چې له مخې به د 65 ارب ډالر په لګښت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سړکونو، اورګاډي پټړۍ او اقتصادي سیمو ترڅنګ یو شمېر نورې منصوبې جوړې شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د قبایلی سیمو د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې دوی د خیبر ایجنسۍ د لوړګي سرکاري ډیګري کالج په شمول په ټوله فاټا کې په خواوشا تلسو کالجونو کې سلور کلن بیچلر اف ساينس یا بی ایس پروګرام شروع کړی دی. دوی وایي په سملاسي توګه په دې پروګرام کې اردو او کیمستري مضمونونه شامل کړل شوي دي او په روان وخت کې به د نورو مضمونونو تدریس هم پیل شي. دا چې د دې بی ایس پروګرام به قبایلي سیمو زده کوونکو ته څه ګټې رسي په دې اړه زموږ همکار فرهاد شینواری یو رپورټ جوړ کړی.
د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې د خیبر ایجنسۍ په لوړګي سرکاري ډیګري کالج کې څلور کلن بی ایس پروګرام شروع کړی دی. دوی وایي هغه روایتي بی ای یا څوارلسم د ډیګري په ځای به اوس قبایلی سیمو زده کوونکي هم د جدید معیار تعلیم حاصلوي چې ډیګري به د شپاړسم یا ایم ای برابر وي. په دې هکله د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډایرکټر هاشم خان اپریدی وایي
چونکہ دمنگ دا چکم کنونشنل روایتی بی اے بی ایس سی وای دو کول والا دا انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ نو دمنگ بچی بچ کلا باہر تل ایجوکیشن دے پورا یا انٹرنیشنل دارو کے بہو اپلائی کے والا دا بہ اس انشاء اللہ تو سر دا مؤخر سی یا دے مختلف نور انٹرنیشنل ادارو کے بم تو سے اپلائی کو دے سروس تے پورا نو آغا دمنگ ایم اے ایم ایس سی بہو دے بی ایو دے بی اے بی ایس سی پرو بارا وا نو چے دمنگ بچی بے پی ایچ ڈی لا یا ہائر ایجوکیشن لا بلوڈ نو ولتا بے مزید او دو کولا دے پی ایچ ڈی نا بغیر دو کولا بے تیرا ولیا بے سے کم دا کریش کورس پہ تک ولو نو اس دا بی ایس سی دا انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈگری دو دا تھرو آؤٹ دی ورلڈ صرف پاکستان کے نہ بلکہ پورا دنیا کے دا ریکگنائز ڈگری دو بی ایس فور ایئر
نموڑی ویل چپ فاٹا کی پ پینزو دیر شو کے پ اتل سو کالج جون کے دغه پروگرام شو روکڑا دے
فاٹا کی 35 کالجز دی 12 پکی فیمیل کالج نے 23 میل کالج نے ریسنٹ رپورٹ مطابق مطلب دے چ 35 کالج نو کے پٹا رکھے بی ایس سٹارٹ شو
د لوړګي سرکاري ډیگری کالج یو زدهکونکو سبحان علي د دغه څلور کلن بی ایس پروګرام په حق له خپل احساسات سداسي شریک کړل
دا ډیره خوشاله خبره ده چې زمونږ د ګورنمنت کالج له بی ایس پروګرام راغی د پښتنو د قبایلو لپاره دا ډیره خوشاله خبره ده چې تل خلک غریب دي هغه د خارو او د نورو استرو خرچې نشي برداشت کولای دا به دې جنا د ماستر ډیگری حاصلې شي دا د ماستر برابر ده
د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې چارواکو ویل چې په دستی توګه به په دې کالج کې د اردو او کیمستری بی ایس کلاسونه اخیستل کیږي او پر روان وخت کې به په نورو مضمونونو کې هم دغه پروګرام شروع شي د خبر جن سید سرکاري ډیگری کالج زده کوونکو دغه غوښتنه هم وکړه چې هلته دی په دې کالج کې د بی ایس سیټونه هم زیات کړل شي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر جن سی
بل رپورٹ هم د همدې سره تړلې ده خو د جلال آباد نه د ننګرهار یو شمیر مدني فعالانو ته د انټرنیټي رسنیو د استعمال پر مهال د سایبر بریدونو څخه د خوندیتوب په دورځنی سیمینار کې معلومات ورکړل شول مدني فعالان وایي چې په دغه خوندي سیمینار کې د سایبر بریدونو پر وړاندې د خوندیتوب په اړه ډیر څه زده کړل نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد درکوي
په انټرنیټي نړۍ کې د سایبری بریدونو د مخنیوي دغه دوه ورځنی خوني سیمینار په ختیځ سیمه کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې جوړ کړی و چې د یک شنبه په ورځ پای ته ورسېد په ختیځ سیمه کې د یادې کمیټې مشر شیرشاه همدرد په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا ورکشاپ د سایبری بریدونو نه د خوندیتوب ورکشاپ او چې څنګه کولای شي د دوی ایمیلونه خوندي وسی خپل موبایلونه څنګه خوندي کولای شي او خپل آرشیفونه او مواد څنګه خوندي ساتلی شي په دې باندې استاد ورته د دوه ورځې درس ورکړ
په سیمینار کې خزینه او نارینه مدني فعالانو برخه اخیستې وه
زلا افغانم زیاتره داسې برنامه شته چې هغه موږ یعنی خپل موبایل یا د نت لار نش پیدا کوله په دې دوه ورځې سیمینار کې مو هغه هر څه زده کړل موږ زیاتره خپل ایمیلونه چټ داسې نور زیاتره پروګرامونه چې فیسبوک انټرنیټ کې شتون لري کولای شو نور د همدې پروګرام په واسطه وکړ شو چې خپل هر څه چې دی د دې نه پس د همدې په طریقه روش باندې لاړ او خوندي وسه
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې چارواکي وایي چې تر دې وړاندې د ختیځ سیمې خبريالان په دغه برخه کې روزلی وو او په پام کې لري چې د پهونتون محصولانو او د خونځیو شاګردانو ته هم پراتلونکي کې ورته خوني سیمینارونه جوړ کړي باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وای آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
د یک شنبه په ورځ په پکتیکا کې د ماشومانو د روزنې او اصلاح مرکز لپاره د افغان دولت له پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې 9.5 میلیون افغانۍ په لګښت د یوې مجهزې درې پوړیزې ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د ماشومانو د روزنې او اصلاح په مرکز کې په بیلابیلو جرمونو کې ښکیل هغه ماشومان ساتل کیږي چې عمرونه یې د 13 کلونو څخه لږ وي. د پکتیکا چارواکي وایي دوی پخوا د محجوزو ماشومانو د روزنې، ساتنې او پالنې لپاره مناسب ځای نه لري. نجیب الله لوخیل له خوسته رپورټ لري.
د ماشومانو د روزنې او اصلاح مرکز د کار د پیل پزای کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل په یاد ولایت کې د ماشومانو د اصلاح مرکز لپاره جوړیدونکې ودانۍ د هیواد په کچه د دا ډول مرکزونو له کم سار ودانۍ څخه ده چې په جوړیدو سره به یې محجوزو ماشومانو ته د روزنې، ساتنې او پالنې وړ شرایط برابر شي.
دغه ودانۍ د ماشومانو د اصلاح او د روزنې مرکز دی. دا ډیره با اهمیت پروژه ده ځکه چې موږ د محجوزو ماشومانو د ساتنې او روزنې پالنې لپاره ځای نه لرلو. اوس به موږ دوی لپاره داسې مجهز مرکز ولرو چې ساره به د هیواد په کچه ډیر کم وي. په دې نوي کال کې تر اوسه پورې کومې پروژې شروع شوې دي تر ټولو بارزښت پروژه ده.
په همدې حال کې د پکتیکا ولایت عدلی رئیس محمد ابراهیم رحمانی وایي چې د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکز لپاره جوړیدونکې ودانۍ درې پوړیزه ده چې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي.
دغه ودانۍ مجموعي قیمت 8.1 میلیون افغانۍ دی. په یو کال کې به دغه پروژه تکمیل شي. ودانۍ درې پوړه ده، 8 خونې لري دا درې پوړه، او د دې نه علاوه 4 ګارټاوري لري، انفارمیشن خونه لري، او آشپزخانه، تشنابونه په مجهزه او عصري سیستم سنبال.
د پکتیکا والی زیاتوي پخوا دوی د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکز لپاره مناسب ځای نه درلوده. خو د پواینا چې یاد ودانۍ په لوړ معیار او د ماشومانو د اصلاح د مرکز ټولو اړتیاو ته په کتو سره جوړیږي.
د دې خبرونې راپورونه هم دومره ول. هم دې سره خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکې. په اخره کې تاسو د یوسف خان شیربانو فلم د غسندر اوریدې شي. په پاتې خبرونو کې به د مشال لډیو نور همکاران له تاسو سره وي.